د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې د عمر په زیاتې دلو سره لکه څنګه چې لازمه وي زده کړې نشي کولای.
متل دی وایي غټه مینا خبرې نشي کولای. عمر چې هر څومره پر ډېرې دوسه ورسته تر هغه بیا څه نه زده کیږي. زما د خیال تر دې شو کلو چې عمر واوړي ورسته تر هغه بیا نو حافظه عمر نه چې باید څه زده کړه وکړي. بیا نو هغه دې چې څه زده کړي دي پر هغه باید عمل وکړي.
ټول ځوانان بیا په دې نظر ندی.
تاسو مال نظر یو صحیح تحلیل نه ده، منطقي نه ده. نن سبا خلک په شپېته کلنۍ کې ماسټري او دکترا وی اخلي. ډېری خلک د اوسم عمر ته نه ګوري، یوازې دا ده چې هغه انګیزه لري، راتلونکي ته یوه هیله تمه لري. یوازې هغه مهم ټکی دا ده چې ته باید علاقه ولري.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو کړی. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته د نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې دي. هلکان هم شکایت کوي، وایي چې د دوی لپاره هم د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. د مسلې له نورو ګڼو ستونزو سره سره یوه اندېښنه د هم ځوانانو ته پیدا کړې چې دوی فکر کوي چې د عمر په تېرېدلو سره بیا په سمه توګه زده کړې نشي کولی. د زده کړې په برخه کې ماهران هم په دې نظر دي چې زده کړه ځان ته ځانګړې دوره لري چې همدا له کوچنیوالي څخه تر ځوانۍ ښه وخت دی. خو که چیرې وګړي له زده کړې سره علاقه ولري په هر وخت کې کولی شي. د کندهار اوسیدونکي شفیقه له هغې ډلې ځوانانو څخه ده چې زده کړه د ځوانۍ تر دورې پورې محدوده وي.
متل دی وایي غټه مینا خبرې نشي کولای. عمر چې هر څومره پر ډېرېدو سه ورسته تر هغه بیا څه نه زده کیږي. نو اوس خو زموږ سن اوس هم د دې دی چې موږ باید حافظه قوي وي او باید یو څه زده کړو. زما د خیال تر دې شو کلو چې عمر واوړي ورسته تر هغه نور نو حافظه بیا کار پرېږدي. بیا نو حافظه عمر نه چې باید څه زده کړه وکړي. بیا نو هغه دې چې څه زده کړي دي پر هغه باید عمل وکړي او نور ته باید ورزده کړي.
داره تو آیا د تا لپاره د زده کړې وخت په څلورو ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه وخت دی؟ مثلا سهار وخت، غرمه، ماخوستن، څه وخت؟
یو سهار وخت دی، یو ماخوستن نه وخت دی. سهار وخت دی چې یعنی تا هیڅ خبرې د ورځې په جریان کې نه یې اورېدلې، داسې کوم کار تا نه یې کړی نه، او یو جنجال یو خبره نه یې ستا په ذهن کې. ذهن دې مکمل آرام یې او داسې چې په ذهن کې د نورې خبرې نه راګرځي. هغه وخت ستا لپاره ډېر ښه چې باید ته ډېر څه زده کړې. او یو ماخوستن نه وخت دی، زه خو زیاتره وخت چې ما د پوهنتون دورانو ما به د شپې درس وایه. د ورځې ما دومره وخت نه پیدا کوي چې ما د درس ویلی وای. یو سهار وخت دی، یو ماخوستن نه وخت.
څه رقم کتابونه مطالعه سي د زده کړې لپاره؟ خپلې سویې ته په کتلو سره همداسې یو کتاب انتخاب سي، او که هر کتابي مقصد مطالعه سي له خپلو تجربو سره ته وایي.
اول خو نو د هر چا خپل ذوق چلا دی چې باید ته هر کتاب چې زړه وي هغه د مطالعه کې، او تر ټولو که چیرې غواړې چې ډېر معلومات ولري او د هغه څه د یو اغز وکړي تاریخ دې ډېر ووایي.
خپله کومه زمین ډېر مطالعه کوي؟
یو خو مو خپل درسونه دي، هغه خو بل له هغه مطالعه غواړي چې باید موږ خپل د ډاکټرۍ درسونه وایو. بغیر له هغه څخه بیا زه ډېر داسې ناولونه او کیسې دا ډېرې اورم.
لولې کې اوري؟
اورم یې هم، او ولیم یې هم، ځکه زما یو دانه دلته ګروپ په واټساپ کې د کتابتون په نامه سره، په هغه کې د تاریخ اړوند ناولونه، هر کتاب چې غواړې هر کتاب یې، هغه ټوله درته پورته کوي، وایس سره پورته کوي چې که چېرې د یو ناول ته زړه وشي ماز وایس دې پلی که بلای اوره خپلې اوره، او که چېرې غواړي چې یو کتاب دغسې ووایي تنهایی کې هغه هم یې درته هغه هم اورېدلی شي.
د ځوانانو په خبرو کې دا روښانه سوه چې دوی غواړي چې یو څه زده کړه، مګر یو ډول زړه یې ترې تورېږي، زړه یې نه کېږي چې لاړ شي راوایخي او څه وایي، ګرچې نیت یې چې باید زده کړه وکړي، ولې له درس نه له لوستلو نه مطالعې نه زړه تورېږي؟ دا راته وایه، آیا کومه خپل همداسې سوې؟
او زیاتره وخت داسې کېږم، یو دا دی چې ذهن مې یو شی ونه مني، یعنی مطالعه ده باید نور یې ونه کړم، همدومره بس دی کفایت کوي. بعضې وخت داسې یې مطالعه کې داسې کوم څه درته راسي چې تا بیخي ډېر خسته کړې او ته به لا زړه دې نه غواړي چې ویې وایې، او ځینې وخت بیې دا رقم یې ستا ماحول د دې دپاره نه یې برابر چې ته باید نوره مطالعه وکړې. په داسې حالت کې زه وایم ښه به دا یې چې څوک باید د باندې وګرځېږه، دا شینګې او دې ځایو ته دې ولاړ شي، هلته ذهن دې بیخي ډېر ارامه کېږي، بیا نو کولی شي بیرته خپل د سر خپل مطالعه شروع کړي.
څومره مهمه ده چې مثلا ډوډۍ دې خوړلي، نس دې موړي، چای دې څښلی، ځای دې ارامي، لکه څنګه ستاسو یاد کړله، پریشانی ونه لري، ټول فکر دې په کتاب کې، دا څومره مهمه ده؟
دا خو بیخي ډېر مهمه ده، ځکه چې که چیرې ته په لوږې سره درس ووایې نو هغه دې حافظې ته نه ځي، هغه ثبتېږي نه ستا په ذهن کې، ستا په حافظه کې، ځکه چې هغه وخت ستا ټوله سوچ په نس کې یې، نو ته وږې یې، یا هم یو بل شي کې د فکر یو جنجال یې، یو بله کیسه یې، یا غر مغال یې، ستا ذهن او فکر ټوله بلې خواته اوړي و درس ته دې نه یې. نو که چیرې ته خپل اول خپل خوراک وکړې، بیا یو داسې ځای ته ولاړ سې چې هغه ډېر خاموشه ځای یې، او ښه په کرارۍ سره کولی سې چې خپل درس ووایې، او یو درس یا یو مطالعه چې ته وکړې او په څو ځلې تکرار کړې، هغه بیا هېڅکله په اسانۍ سره د حافظې څخه نه وځي، د یاده دې نه وځي.
که دې ته راسو، مثلا چارچاپېره خلک څومره رول لري په دې کې چې موږ یو څه ښه زده کړو؟ مثلا کورنۍ کې خور، ورور، مور، پلار، د دوی رول څومره مهم ده چې آرامه فضا درته برابره کړي، ذهنیت دې ښه وساتي؟ په دې اړه خبرې وکړه.
اصلي مهم دغه کسان دي په کور کې، که چیرې ته غواړې د باندې مطالعه وکړې، هغه بیا ډېر شي د باندې مطالعه د کور څخه. کور ته چې راسې، هر انسان ځان ته مسؤلیت لري، بعضې وخت کورنۍ ستا څخه ستا مسؤلیت غواړي، یعنی ته به خپل مسؤلیت خپل په کور کې اجرا کړې. که چیرې ښځینه یې، ښځینه خو حتما د افغانستان ښځې چې هر څونده د باندې ووځي هغه حتمن د کور کار کوي، حتمن یې کوي. هېڅ یو داسې ښځه نهسه چې هغه دې د باندې هم کار وکړي او په کور کې دې بیا نه کوي، که خسرګنۍ کوي که په پلرګنۍ کوي، هغه حتمن د کور کار کوي. نو هغه بیا په کور کې مطالعه نهسي کولی، د هغه دپاره د باندې ځای بیا بهتره دی، ځکه هلته بیا دا آرام وي، هلته بیا دا درس ویلی سي، مطالعه کولی سي. او په کور کې که چیرې کورنۍ دې په دې پوه سي چې یعنی د دې عمر د زده کړې دی او دا به غواړي مطالعه وکړي، او موږ باید دې ته مزاحمت ونه کړو او پرېږدو خپله مطالعه دې وکړي، هر څومره چې غواړي زده کړې دې وکړي باید اجازت ورکړو. دغه اصلي د کورنۍ دغه مهم رول یې دغه دی چې باید یو خپل کور یو کس پرېږدي و مطالعه ته. ځینې کورنیان دي چې اجازت نه ورکوي، خو ځینې بیا اجازت ورکوي چې په کرار په آرام سره مطالعه وکړي. نو کورنۍ غږ ډېر رول لري په دې کې.
بله، تاسو له دې نه خبر وکړه چې د باندې له کوره بهر زده کړه دې وکړي، ځکه په کور کې مسؤلیتونه زیات اوسي. مګر نن سبا چې انجونې او ښځې نسي کولی چې بیرون لاړې سي، بیرون ماحول نه په ګټې اخیستنې سره مطالعه وکړي، دلته د حل لاره څه وینې؟
نو اوس خو دغه رقم ماحول دی، ما درته وم ماحول فرق کوي، د زده کړې دپاره د مطالعې دپاره ماحول فرق کوي. اوس موږ ماحول خو دې ته هېڅ برابر نه دی چې موږ د مطالعه وکړو.
لیما هوتک هم ورته نظر لري. د اغلی لیمه په خبره د کوچنیوالي په وخت کې زده شوی مطالب د عمر تر اخره په ذهن کې تازه وي.
د درس ویلو تر ټولو ښه وخت د ماشومتوب له دورې نه له ماشومانو سره پیدا کېږي چې دوی په ښه ډول سره کولی شي چې درس ووایي. هغه چې دوی کله مکتب کې واوسي دوی کولی شي چې د ژبې مهارتونه زده کړي. کوم د خوښې وړ رشته چې کورنۍ غواړي چې هغه ته اولادونه کامیاب شي په هغه وخت کې کولی شي چې دوی زده کړي وکړي. کله چې سن لوړېږي د انسان مصروفیتونه لا پسې ډېرېږي، د دوی ذهنونه مصروفه کېږي او دوی نشي کولی چې په اسانۍ سره هغه څه چې په وړکتوب کې په ښه ډول څه کولی شي په غټتوب کې. شخصا د تجربې له مخې به دا درکړم، کوم درسونه چې مونږ په کوچنیوالي کې ویلي دي هغه ټول د ما په ذهن کې سواري. کوم چې په غټتوب کې اوس مونږ ویلي دي هغه ډېر کم د ما په ذهن کې پاتې دي. د ژبې د مهارتونو به درته وایم، کومه ژبه چې باید انګلیسي یا هم نورې نړیوالې ژبې د مکتب په دوره کې زده کړې وای، چې په هغه وخت کې ښه درس ویل کېده، مسؤلیتونه کم وه، ذهنونه هغومره تیت او پراګندانه وه. ولې کله چې مونږ ونه ویلې په هغه وخت کې، ولې کله چې مکتب نه فارغ شو چې پوهنتون سه وظیفه سوه، مصروفیت ورځ تر بلې لا پسې ډېرېده، اوه هم نه سو کولای چې په هغه ډول باندې چې په هغه وخت کې په مکتب کې وای، په کمه موده کې مونږ دغه مهارتونه زده کړي وای. ولې اوس کلونه کلونه د دې لپاره کار کوو چې باید بهرنۍ ژبې زده کړو.
له کورنیو نه به د تاسو غوښتنه د یوې ځوانې په صفت څوی چې خپل اولادونو ته په وخت کې د زده کړې وخت کې ډېره پاملرنه وکړي، هغه وخت چې دوی مغز اغز کولای شي، او څه کورنۍ ته څه ویل لري؟
کورنۍ ډېر عمده رول لري. که چیرې په هغه وخت کې کورنۍ خپل ماشومان تشویق کړي چې دوی درس ووایي، مهارتونه زده کړي، دا به ډېره ښه خبره وي. کومې کورنۍ چې د خپلو اولادونو لاس نه دی نیولی، یا هغه اولاد په خپل زور باندې پر خپلو مټو باندې درس ویلی دی، د هغوی ذکاوت نسبتا هغو کسانو ته کم ده چې هغه کورنۍ تشویق کړي دي، یا هم کورنۍ په هغه وخت کې فشار پرې راوړی ده چې دوی باید درس ووایي.
همدغه اوس تاسو په څه باندې مصروف یاستئ؟ د څه په زده کړه باندې مصروف یاستئ؟ او څه رقم غواړئ چې زده کړئ؟
د نظام له سقوط سره سم ما چې کله د انګلیسي کورس شروع کړ چې غوښتل مې انګلیسي زده کړم، په هغه وخت کې درې کتابه چې ما وویلې د طالبانو له خوا نه بندي شوې ولګېده. سم هغه فیلډ ته چې مونږ ولوېدو چې باید دغه کوم کتابونه چې نور له روښاني نه خلاصېږي هغوی سپیکنګ ته ځي، په هغه وخت کې یو شاګرد کولی شي چې محاوره وکړي. هغه وخت کې کورسونه بند شول، ولې بیا څو میاشتې چې بند ول ما بل کورس شروع کړ چې هغه کورس خلاص و، هغوی ته اجازه ورکړل شوې وه. ولې سیستم د درس فرق کوم کتابونه چې ما ویلي وو هغه کتابونه په هغه کې نه تدریس کېدله. وروسته له یوې نیمې دوو میاشتو بیا هغه کورس هم بند شو، خو هغه منظم ټایم مونږ ته میلاو نه شو چې باید مونږ پکې درس صحیح ویلی وای. ولې اوس بیا هم د دې سره سره چې کورسونه باندې، یا هم په افغانستان کې تر اوسه پورې ښه کچې ته نه ده رسېدلی چې ښځینه دې وکولی شي نورو ښځینه ته د تدریس وکړي، ځکه چې اکثریت اوس کومې استادانه چې په کورسونو کې درس ورکوي هغه خپله نوې فارغانې دي، هغوی دومره زده کړې ده چې خپله ستونزه پرې حلولی شي، مګر د دې مهارت نه لري چې نورو ته درس ورکړي. اوس خو زه په کور کې تعقیبوم او آنلاین کورس ما په کور کې نیولی ده. توکل په خدای چې دا دومره کال هم کوشش کړی ده، انشاءالله نو یو کال یو نیم کال نور هم کوشش وکړو زده کړو.
یو بل ځوان عاشق الله بیا وایي چې ځینې ځوانان له شل کلنۍ نه لوړ عمر یوازې کار او پیسو ګټلو ته بیلوي، ځکه په فکر نور د زده کړې وخت ورنه تیر دی، خو په اصل کې داسې نه ده.
زده کړه په هر عمر کې حق ده چې باید سړی وکړي، پوهه ترلاسه کړي. زده کړه هغه څه ده چې د یو انسان د سترګو څخه د جهالت پردې پورته کوي. تر ټولو عمر خو هغه د ځوانۍ عمر دی چې هغه وخت کې وشي دا به بهترین وي، ښه به وي. که چېرته بیا هم ښه هغه وخت مشکلات وي یا ستونزې وي یا رسېدنه ونه شي، اکثریت موږ ځوانان ګورو چې کله یې په شپاړسو اوولسو کالو کې وي دوی فکر کوي چې ولا دا وخت د زده کړو د دوی نه دی او دا وخت د پیسو ګټلو دی یا د روزګار دی. خو زه فکر کوم چې د روزګار سربیره سربیره زده کړې هغه سیز دی چې د هر انسان یا د هر فرد لپاره مهمې دي چې باید دا وشي. دا وخت نه غواړي، تر 15 کالو 30 کالو هم سړی کولی شي چې د زده کړو د مسیر طی کړي او وی وهي تر څو راتلونکي کې د کومو ستونزو سره چې پخوا مخ و هغه ستونزې ورته نه وي. نو زده کړه په هر وخت کې فرض ده چې باید وشي. بې زده کړو ژوند سخت دی، بې زده کړو ژوند یو تورتم دی. نو زده کړه هغه څه ده چې د یو انسان په ژوند کې روښنایي راولي، د یو انسان ژوند له ستونزو راوباسي، د حل لار ورته پیدا کوي. نو زما په اند افغان ځوانانو ته مې دا سپارښتنه ده چې دا مه وایي چې ستا سن له شلو پورته شو ته به زده کړه نشې کړی، ستا به څه نه یادیږي. که ته کوښښ وکړې هر څه کېږي، یعنی که یو څوک وغواړي ناممکن څیزونه ممکن کوي. نو پکار دا ده چې خپل اولادونه د زده کړو لپاره وهڅوي، هغو ته د زده کړې فرصت برابر کی او په هر وخت په هر شرایط کې چې زده کړه وکړي.
افغان لیکوال جان آغا چې خپل ډیر وخت د بیلابیلو مضامینو په مطالعه تیروي، وایي چې قوي اراده د دې سبب کیږي چې د ژوند په هر پړاو کې زده کړه وشي.
که یو څوک غواړي په هره برخه کې زده کړې وکړي یا په مسلکي برخو کې وي، نو دوی کولی شي د عمر په هر حالت کې هغه څه چې دوی هدف ټاکلی وي او غواړي یو څه لاسته راوړي، دوی کولی شي ترلاسه کړي، خو په شرط دی چې دوی قوي عزم او اراده ولري. ډېرې ځوانان په ټولنه کې شته دی، دوی په دې نظر دی چې ګواکې کوم وخت دوی د ځوانۍ وو یا د دوی مغز چې څه ډول جذب کولی شو، د یو څه په اصلاح یو څه په یاد کې پاتې کېدلی شو، نو وایي دا وخت تیر شوی دی. قسم حافظې په څو برخو ویشل شوي دي، د انسان مغز چې یو مثلا د یو څه کولی شي په لن وخت کې یو څه په اسانۍ باندې زده کړي، یو څه اوږدمهاله وي، یو څه بیخي تر عمري پورې وي. نو زما په نظر باندې که ځوانان وغواړي او قوي اراده ولري، دوی د عمر په هره برخه کې کوي، که عمر کم یا زیات وي، کولی شي چې خپل هغه مشخص هدف ترلاسه کړي. طبعا له طبي لحاظه همدا مسله شته ده چې د انسان مغز تر یو څه وخته پورې قوي کار کولی شي، یعنې یو څه چې یو څوک وغواړي هغه په اسانۍ زده کولی شي. که سم د عمر په تېرېدو باندې دغه د حافظه یو څه کمزوري کېږي، خو بیا هم زما په نظر باندې چې قوي اراده او عزم ډېر مهم دی.
له خپلو تجربو توایا څنګه و دې زده کړې مرحله دی، په کوم وخت کې تاسو ښه اغز کولای شوئ، ښه میاب څه زده کولای شوئ؟
او کله چې موږ د ښوونځي په دوران کې وو، نو طبعا په هغې وخت کې به زموږ عمرونه 15 کلنۍ یا شاوخوا 15 کلنۍ دي، په البته په دغه مرحله کې وو. نو په هغه وخت کې زموږ مغز ډېر ښه اهز کولی شو، یا یو څه په یاد کې ډېر زر پاتې کېدلی شو، یا به چې اوچا کومه خبره وکړله هغه که د درس مربوط به وه یا به نور مسایل وو، نو هغه به زموږ په ذهن کې زر پاتې کېدل، یا به مو زر یو څه یادولی شو، زده کولی به م شو. که د ښوونځي په دوران کې به وو چې کله کله به موږ شارټ کټ اخیسته په د درس په جریان کې، نو یا به چې موږ لازموینو وړاندې ماغه یو ځل تکرار کړي وو، یو ځل به مو کتلي وو، په ذهن کې ماغه څه پاتې وو. وخت په تېرېدو چې پوهنتون ته بریالي شولو، بیا یو څه دغه حافظه کمزورې شوه. البته چې عمر تېرېږي دغه مسله وي، ځکه انسان په خپل حالت باندې نه پاتې کېږي. خو زه بیا هم په دې ټینګار کوم چې یو څوک قوي اراده او عزم ولري او خپل هدف یې ټاکلی وي، نو دی کولی شي چې هغه ترلاسه کړي.
بله، داسې راته ویلی سي چې د درس ویلو لپاره دغه 40 ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه ګټور ده؟ له خپلو تجربو راته ویلی، مثلا سهار وخت یو څوک راپورته سي، غرمه ټایم کې، ماخوستن، نو وخت چې ټول په خوب تللی وي دی وي، څه وخت یو څوک باید د کتاب خپل راوخی او څه زده کی؟
خو وختونه چې د مطالعه لپاره دی، هغه دغه دی چې سهار وختي کې سړی لمونځ کوي، تلاوت کوي، بیا بهر تک د سیو شنه فضا وي، پټي وي، یا مثلا کروندې وي، یا نور د سیو ځای وي چې د مطالعه لپاره مناسب وي، ال تک د قدم وهي یا مثلا د کیناستو کوم ځای وي. دا هم خبره ده، سهار وختي کې سړی کولی شي چې مطالعه وکړي او کتاب ولولي او هغه څه په ذهن کې زر پاتې کیږي. پر خوا کې د شپې لخوا مطالعه ډېره مهمه ده، په شرط دی چې غذا آرام وي او لږ هغه کس چې غواړي مطالعه وکړي کتاب ولولي، د باید له فزیکي لحاظ هم آرام وسي، نه دا چې د ټول ورځ ګرځېدلی وي او وجود درد کوي یا نه آرام وي. نو دا به نشي کولی که کتاب د شپې ناست وي، نو ذهن به ګډوډ وي. او ورسره خوا کې کسان د ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی، ډېر کم داسې کسان به وي چې هغه سره به ټلیفون نه وي، البته یا به کمپیوټر ونه لري یا به نور سمارټ فون ونه لري. نو مهمه خبره پکې بله دغه ده چې که دوی غواړي مطالعه وکړي، دغه وسایل چې تلیفون دی، کمپیوټر دی، راډیو ده، نور شیان، دا باید یو طرف ته کیږدي، بیخي آف کی، بندې کی. دغه د مطالعې لپاره زما په نظر باندې مهم نور شرایط هم شته دي، خو مشخص هم دغه دي.
بله، داسې راته ویلی سي چې مثلا څه ډول مضامین ډېر مهم دي؟ ځینې کسان خپل وخت هم ضایع کوي، مثلا سهار هم وخته راپورته کیږي، بیګاهي لوست کوي، مطالعه کوي، مګر داسې څه نه چې هغه دته ګټور وي. څه رقم مضامین مهم دي چې سړی ولولي؟
هر ځوان مسلک ته په کتو باندې لازم ده چې که یو سړی د ژورنالیزم البته پوهنځي کې وي، دی باید نه دي اړوند کتابونه ولولي، وسره خوا کې د نور داسې خلاصه یا عامه مطالعه هم باید دی ولري. یو نفر وي هغه د طب په پوهنځي کې وي نو هغه مجبور دی چې د طب اړوند کتابونه ولولي. یعنې زما هدف دغه دی چې که څوک غواړي هغه د خپل مسلک اړوند کتابونه که ولولي دا ورته ډېر ګټور کېدلی شي. یو سړی مثلا د ښوونځي په دوران کې غواړي چې دی په راتلونکي کې انجینیر شي یا مثلا ډاکټر شي، نو دته لازمه ده چې د ښوونځي د کتابونو له لوست سره سره دی باید په نورو برخو کې هم مطالعه ولري چې د طب اړوند مربوط کېږي. نو زما په نظر کې د مسلک اړوند کتابونه ولوستل شي یا مطالعه شي دا به ډېره ښه وي. یو خو به په خپل مسلک کې ډېر څه نه وي ترلاسه کړي، او بل مسله به په کې دا وي چې وخت هم ترې څوک د مسلک اړوند پوښتنه کوي یا مسایل راپورته کېږي، نو دی به یې په زغرده ځواب ورکولی شي.
میروای زازای بیا په خپلو خبرو کې دغو کسانو قوي ارادې ته د زده کړې په برخه کې اشاره کوي چې له شپېته کلنۍ نه هم په لوړ عمر کې لوړې زده کړې کوي.
فاصل کې کدی هغه ته سړی وګوري د عمر له لحاظه چې په کوم عمر کې سړی یو څه زده کولی شي او بیا د عمر له یوې مودې وروسته بیا نشي زده کولی، دا زما له نظره فکر کوم یو صحیح تحلیل نه دی، منطقي نه ده. ځکه هغه اړخ ته که وګورو ډېری خلک وایي چې ماشومان د 15 کلنۍ تر 10 کلنۍ شاوخوا ډېر ښه د اخس حافظه لري، په دې وخت کې ډېر ښه اخس کوي د ژبو د مطالبو د درسونو د نورو کیسو. بیا له هغې وروسته هغه څه چې په دې موده کې زده کولی شي وروسته یې نشي کولی. خو په ټوله کې نن سبا خلک په 60 کلنۍ کې ماسټری او دکتوراوې اخلي. دا یوازې دې پورې اړه لري چې هغه انګیزه څنګه په انسان کې مري، په څه دلیل باندې مري، انګیزه ولې له منځه ځي او څنګه بیا انګیزه رامنځته کی راژوندۍ کی. نو زه فکر نه کوم چې د 50 کلنۍ نه وروسته انسان ونشي کولی چې درس ووایي یا زده کړو ته دوام ورکړي یا یو څه زده کړي. ډېری خلک د اوسم عمر ته نه ګوري، یوازې دا دی چې هغه انګیزه لري، راتلونکي ته یوه هیله تمه لري، نو هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکوي په هر حالت کې. وایي یوازې هغه مهم ټکی دا دی چې ته باید علاقه ولري.
څنګه کېدلی شي چې مثلا زده کړې ته علاقه په هر وخت کې پیدا شي، انګیزه ژوندۍ وساتل شي، او په ژوند کې ستونزې چې راځي، ناخوالې چې راځي، څنګه ځوانان له دې سره مبارزه وکړي؟ او هغه څه چې ډېر زیات مهم دي چې همدا زده کړه ده، دوی له دې مسیر څخه ګوښه نه شي، څه کول پکار دي؟
اول خو د انسان د ژوند ټول اړخونه فرصتونو پورې تړلي دي. که چیرې انسان فرصتونه ترلاسه کوي او د دې فرصت لري چې زده کړې وکړي، یوه لاره تعقیب کړي، نو باید یې وکړي. کنی لري بیا باید هغه د خپل د ژوند لومړیتوبونه سره وویشي، ځان ته د ژوند یو مهالویش جوړ کړي چې څه ته په څه وخت کې ورسیږي. بیا په ډېرې اسانۍ سره کولی شي چې هم زده کړې ته ورسیږي او هم د ژوند نورو ستونزو سره مبارزه وکړي.
تاسو یو ښه خبرې ته اشاره وکړه، هغه د ژوند اولویتونه ډلبندي ده یا پسې په حساب جوړولې دي که نه، چې لومړی به څه کار کومه، کوم کارونه ډېر زیات مهم دي چې د ژوند په لومړیتوب کې راسي، هغه که د تاسو شخصي ژوند ته راسو، مثلا د تاسو لپاره په ژوند کې لومړیتوب څه لري او څنګه ځان دغه لومړیتوب خوب سره برابروي، څنګه په ځان منئ چې دا باید ټول کارونه دسته بندی کم، دا باید تقسیم کم، دا باید اولویت ورکم، دوام دریم څلورم، له خپل تجربه راتوي دا څنګه تاسو تنظیموي؟
لکه څنګه چې د دنیا ټول پرمختګ زده کړو او ټیکنالوژي پورې تړلې، دا د هر انسان هغه پورې توپیر لري، د هر انسان ژوند شرایط پورې. زه لومړیتوب تر ډیره مطالعه ته او زده کړو ته او یو دیو دیو هنر دیو څه زده کول ته ورکوم. هغه وروسته په ټول ورځې په اوږدو کې خپل ورزش ته وخت ورکوم، د باندې او ساعت قدم وهلو او تفریح ته وخت ورکوم. خو لومړیتوب ما ته هغه څه لري چې هغه زما ژوند د هوساینې اړخ ته بیایي او د هوساینې سبب ګرځي. د هغه زحمت پر بنسټ باندې زه کولی شم چې بیا یو څو سبا آرامه ژوند ولرم، هغه څه زما لومړیتوب دی.
هغو کسانو ته به تاسو له خپلو تجربو نه څه ووایه چې دوی مثلا عمر بهانه کوي چې مثلا اوس هغه وخت تیر ده، نور زما ذهن اغز نه کوي، نور زه څه نسم زده کولی، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
فکر کوم دوی باید دې ته فکر وکړي چې لومړی دا چې په کوم حالت کې دي او بیا چې دوی فرصت لري او دا ځان ته بانه کوي چې زه اخذ نشم کولی، دا ځکه باید له منځه یوسي چې که دوی فرصت د زده کړو ولري او یو څه زده کولی شي، دوی باید په دې باور واوسي چې که نن دا په دې سختو کې دی نو ممکن سبا بل سبا دوه کاله بعد د دې ستړو له دې سختو ووځي، ځکه هغه څه چې دی زده کوي بیا دایمي ثبات او آرامش ته رسوي.
تاسو داسې راته ویلی سئ چې مثلا خپله دغه اوس هم چې مثلا تاسو په یو بل ملک یاستئ او یو سفر ته په تمه یاستئ چې باید لاړ سئ، همدا اوس هم تاسو زده کړې کوئ، غواړئ یو څه مطالعه کړئ، یو څه ولولئ؟
ډېره ښه خبره مو وکړه. دا یوه ورځ ما له دوستانو سره یاده کړله، دلته دغه د ماسټرۍ کوم حد کې چې ما غوښتل البته ویکم د ماسټرۍ لپاره یو څه ډېرو پیسو ته اړتیا وه، خو له بعده مغه ما ونه شو کړلی. که هغه پیسې ما لرلی، هغه امکانات ما لرلی، ما ماسټري دلته کوله، خو دا سفر دلته پای ته نه رسیږي. هر کله چې خپل هدف مقصد ته ورسیږم هغلته هم کوم.
یعنی دا خره چې د ژوند په هر پړاو کې یو څوک تسلیم نشي ستونزو ته، تاسو غواړئ همدا ووایئ ځوانانو ته؟
بله بله، هر حالت کې باید یو څه ته تیار اوسئ.
درن دوستانو، دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است علمو مال او ملګری.
آزادی ملما
په افغانستان کې لمړی ځانمرګ برید د 2000 کال د سپتمبر په 9 نیټه وسو. د دې برید په نتیجه کې چې مسؤلیت القاعده شبکې اخیستې وو، پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود ووژل سو. په وروستي ځانمرګ برید کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی ووژل سو چې مسؤلیت یې د داعش خراسان ولایت څانګې وسله والې ډلې واخیست. په افغانستان کې ځانمرګ بریدونه تر ډیره القاعده شبکې، طالبانو او حقانی شبکې او داعش ډلې کړي دي. د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان پر امنیت او ثبات د داعش اغیز څه دی؟ په دې اړه د خبرو لپاره د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز غړی حکمت اعظمی را سره دی. اعظمی صاحب، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستې د دې مرکې لپاره. په لومړي سر کې خو زه غواړم چې تاسو څخه دا وپوښتم چې د داعش خراسان څنګه څه مهال رامنځته سوه او په افغانستان کې یې ولې حمله پیل کړې؟
ډیر مننه خانم بشیر، خوشحاله چې په دې بحث کې تاسو سره ګډون کوم. داعش خراسان کله چې بکر البغدادی په عراق سوریه کې اسلامي دولت یا داعش ډله اعلان کړ، خپل بیا اولنۍ د عراق سوریه نه د باندې شو، دوی لومړی خپله څانګه اعلانوله هغه خراسان، او 2014 اخیر کې 2015 په اوایلو کې دوی رسمن دا منطقه چې افغانستان، پاکستان او چار طرف کې چې کوم هیوادونه دي هغه ځینې برخې د خراسان ولایت په نامه باندې ونومول. دلته خراسان دوی ته ډیر زیات تاریخي په اسلام کې که وکتل شي خراسان ډیر زیات اهمیت لري، دا منطقه ډیر اهمیت لري. نو په همدې خاطر اولنۍ اکسپانشن یا پراختیا دوی د عراق سوریې نه د باندې یا د افغانستان او پاکستان سیمې ته دا غیر اورسته 2014 اخیر او 2015 اوایل کې دا غیر اورسته تر اوسه پوری په داعش په خراسان کې ډیر زیات تحولات راغلي. ډیر جنگیالي ورسره یو ځای شول، هغه پخوانی افغان طالبان او پاکستانی طالبان پخوانی غړي وو، او دې ډلې هم په یو وخت کې رشد وکړي، هم وځپل شول، چون چې افغان دولت ناټو په هغه وخت کې طالبان او د منطقي ځنی یوادونه د ټول سره یو لاسي او په یو طرف چې دا ايش وزبي. مګر دا ټول عملیات باوجود دا ايش صحیح دی چې ډیر زیات رهبران دي، لاس ورکړل اول طبقه رهبران دي، لاس ورکړل په افغانستان یا خراسان دی په اصطلاح خراسان ولایت، مګر بیا هم دا ډله په پوره معنا د مینز اف لرنل.
طالبانو تل ادعا کړې ده چې د داعش ډلې خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې ځپلې ده. خو د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي دي چې داعش سږ کال په افغانستان کې 8 داسې حمله کړې دي چې تلفات یې درلودل. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو راپور هم وایي چې داعش د جنوري میاشتې تر اکتوبر پورې 13 داسې حمله کړې دي چې د ډیرو هدف یې طالبان ول. زما پښتنه ستاسو څخه دغه ده چې په دومره حملو کې داعش ډله څنګه ځپل سوې ده لکه څنګه چې طالبان ادعا کوي؟
طالبانو ادعا ده چې داعش ځپلی دی، بل داعش قوت دی. ګورې داعش د اگست 2021 نه وروسته نه تنها په افغانستان کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي، بلکې په منطقه او د منطقې نه د باندې چې هغه کې اروپا او امریکا هم شامله ده. دوی په مسکو کې وکولای شوای چې په روسیه کې وکولای شوای چې یو غټ حمله وکړي، په امریکا کې د څو حملو پلان درلودی چې هغه خونڅه سوي دي، په اروپا کې ځینې حملې کړي دي چې هغه داعش خراسان پورې حساب سوي دي. نو دا ډله د افغانستان د باندې هم ډېره فعاله ده او دا چې طالبان یې دا کوي دا یې درسته نه ده چې داعش څپل سوي، دا یې داوې پخوا هم سوي دي، یعنی امریکا هم کړي دي. زه فکر کوم تر ډېره حده پورې د طالبانو داسې داوی سیاسي اړخ دی په دې کې امریکا د امریکا ځینې چارواکي حتی مثلا د دې چې خپل خوشي څرګنده کړې ده چې طالبان دا دي واقعا د داعش په خلاف باندې عملیات کړي، د دې ځینې رهبران یې وژلي دي او دا ګواکې د دوهې د تفاهمنامې یو برخه دی په صحیح ډول عملي کړې ده چې د داعش پر وړاندې باندې به دغه کوي مبارزه کوي. مګر زما فکر او تحلیل دا دی چې دا فقط یو سیاسي لوبې غوندې چې اقتصادي اړخ هم لري، طالبان غواړي په دې خاطر استفاده ځینې وکړي چې نړۍ ته ووایي چې تاسو زموږ سره همکاره سئ، کومکونه راسره وکړئ، حتی استخباراتي، تر څو موږ دا دغه وکولای شو. دا تهدید په افغانستان کې ورسره مبارزه وکولای شو په صحیح معنا باندې. زه فکر کوم طالبان نه د دې د استعداد یا د وړتیا بحث پې جلا وي، مګر د دې سیاسي اراده نه لري چې د داعش پر وړاندې باندې د واقعا صادقانه دغه وکړي، مبارزه وکړي او دا ډله دې په واقعي ډول باندې له منځه یوسي. زه فکر کوم هېڅ اسلامي ډلې پر خلاف باندې طالبانو یا اوسني کوم رژیم چې دوی جوړ کړی دی، نظام دوی جوړ کړی دی، دوی په دې کې ټول افراد د دې اراده نه لري چې د هېڅ اسلامي ډلې پر وړاندې باندې واقعا صادقانه مبارزه وکړي.
ازمي صاحب تاسو یادونه وکړه چې د داعش هغه خطر چې د افغانستان څخه د باندې هیوادونو ته متوجه کېدای سي او همداراز د طالبانو د ارادې چې د داعش ډلې پر ضد باندې آیا دوی غواړي چې جګړه وکړي کنه، دغه تاسو تر پښتنه لاندې راوستله د دوی اراده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي دي چې د دوی څېړنې ښیي چې د داعش ډلې شپږ حملې له افغانستان د باندې پلان سوي وي. د همداراز ویلي دي چې د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې فعالیتونو ته زمینه برابروي. ستاسو په نظر باندې دا ادعا څومره پر ځای ده؟
د کچیرې واقعا طالبان د داعش حمایت ونه کړي، زه دا نه وایم چې ټول طالب رهبران په دې کې هم فکر دي، مګر په دې رهبرانو کې یو تعداد چې هغه ډېر مهم دي، هغه د واقعا د داعش څخه په حیث د یو وسیلې استفاده کوي، یا په داخل کې د خپلو مخالفینو نور مخالف طالبانو پر وړاندې باندې، یا بیا هم په خارج کې د خپل ځینې اجنډاو د خاطر چې هغه سیاسي او امنیتي او نور کېدلی شي، او حتی ځینې هم په دې فکر کې دي چې داعش باید تقویت پیدا کړي تر څو پورې دوی هغه خپل مذهبي یا افراطي فکر چې لري یا درلودی د هغې د عمد د داعش تر چتر لاندې پورې دوی یو څه لاسته راوړي. نو دا داعش ختمېدونکی نه دی په افغانستان کې متاسفانه، او یو لامل یې یو عمده لامل یې په طالبانو کې ډېر قوي رهبران دي چې هغه داعش د وسیلې په سترګه ورته ګوري او استفاده کوي. یعنې تاسو وګورئ که په افغانستان کې ځینې حملې سوي دي، هغه داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، بالخصوص د بلخ والي چې کله طالبانو والي د داعش د حملې دغه شو ووژل شو، هغه طالبان ډېر په دې باندې واضح داخل کې خبر دي چې دا یو داخلي مسله وه، داخلي اختلافات په سر د وجه رامنځته شوله او مسؤلیت یې داعش ته دغه شو په غاړه یې واخیستی. یا مثلا د خلیل حکانی وژنه که تاسو وګورئ، اخیر برید د داعش چې ډېر لوی برید په افغانستان کې، هغه خلک مثلا تحلیلګران او سیاسي امنیتي منابع دا وایي چې داعش په خپل مستقلانه ډول باندې نسوای کولای چې داسې یو قوي عمله دي طرحه کې او هغه دي عملي کې حتمن دلته نورو داخلي کړی د طالبانو سره کومک کړی چې دوی وتوانېدل. پاتې شو د امیر خان متکی خبره چې مثلا درې وادونه دي یو وخت کې کوم بحث چې ما درلودی هغه دا و چې ایران، تاجکستان او پاکستان یې ګرم کړي و چې تاجکستان ځینې افراد د داعش لیکو ته جذبېږي، د تاجکستاني اتباعو د ایران په حیث د ترانزیت استفاده کوي، داعش چې د عراق و سوریې تر مابین تګ راتګ وکړي او خپل کوم امکانات چې ضرورت وي د هغه ځای څخه دی ترلاسه کړي د دې لارې انتقال کړي، او پاکستان یې په حیث د یو حامی ګڼلی و چې ګواکې پاکستان داعش ته کومک ورکوي چې طالبان په خلاف باندې کار کوي. زه دا المنټس یا دغه کوم جزئیات یا برخې چې دي دا نه ردوم، یعنی که داعش لیکو ته وکتلی سي په خارجي عملاتو کې واقعا هغه د تاجکستان ځینې اتباعو دي استفاده کیږي، مګر دا عمده یا عمومي مسایل نه دي، دا ډېر جزوي دي. هغه اصلي مسایل ته که راشو هغه بېرته افغانستان ته او د طالبانو رهبرانو ته متوجه دي چې آیا افغان طالبان دا رهبران یې دوی واقعا غواړي چې داعش د افغانستان کې د منځه ولاړ شي، او په دې کې دغه داخلي اختلافات او مسله ده چې ځینې رهبران وایي چې موږ په قطر کې واقعا د امریکا سره دا وعده کړې ده چې د داعش پر وړاندې به مبارزه کوو، باید موږ په هغه کې صادقه پاتې شو، مګر ډېر تعداد رهبران یې به داسې دي چې نه، ولې دا کار وکړو؟ که موږ دا کار کوو زموږ جنګیالي ځي داعش سره یوځای کېږي، چون چې د یو بل اسلامي ډلې په اصطلاح اسلامي ډلې پر وړاندې باندې که موږ جنګ کوو زموږ خپل اسلامي اعتبار تر سوال لاندې راځي، او داعش داسې ډله دغه تبدیل شوې ده چا ته ځینې پخواني طالبان چې د خپل رهبرانو د کردار څخه یا دې چې کوم توقعات درلودل چې اسلامي امارات په اصطلاح دی به څه ډول نظام جوړوي، هغه نظام جوړ نه شو، نو موږ باید خپل لارې ته یا د دې په اصطلاح جهاد ته باید ادامه ورکړو. نو حتی ځینې طالبان د هغې سره ځي، ځینې د مالي امکاناتو خاطر ځي. نو دا داعش باید په واقعي معنا باندې دغه ټول اړخونه یې وکتلی سي، او بیا طالبان راسي او په صادقانه ډول باندې د هغې سره دغه وکړي، مبارزه وکړي. زه فکر کوم دا اوس هم شتون یې ده، اوس هم دا اوس هم شونې ده، دا اوس هم امکان لري، چون چې تر اوس هم اوغنډه ډېر ناوخته نه دی. مګر که خدای مکړه وضعیت تر دې بدتره کېږي چې داعش د اوسني حالت څخه څو چنده قوي کېږي، او بیا دلته مثلا ځینې هېوادونه هم په دې کې خپل ګټې ویني چې بد امنی دې لام پراخسي، زه فکر کوم بیا په هغه وخت کې د داعش سره که طالب هم غواړي چې مبارزه وکړي او له منځه یوسي، زه فکر کوم بیا ممکنه نه ده. نو طالبان اوس هم یو فرصت لري، او دا فرصت شاید تر ډېره وخته پورې نه اوسېږي. ګوري، طالبان باید اکثر رهبران یې هم دا وایي د تاریخ څخه باید زده کړه وکړي. کله چې د دوی نظام چپه شو په 2002 کال کې، نوی نظام رالی، جمهوریت رالی، بدامنی عمره ډېر ژر رانغله، لکه د طالبانو د نظام د اګست کې 2001 چې دوی بېرته رالله کابل ته واک یې ونیوی، دا بدامنی ډېر ژر پسې راغله، او دا ډېر وخت ونه نیسي چې لا هم پراخه شي. نو مخکې لدې چې ناوخته یې، فکر کوم دوی باید اقدامات وکړي.
اعظمي صاحب، د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې ته که ځیر سو، تاسې مخکې مې یادونه وکړله د ملګرو ملتونو سرمنشي هغه راپور ته به یو اشاره وکم چې ده په دغه راپور کې ویلي دي چې افغانستان لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ له اړخه تهدید ګڼل کېږي، چې داعش او ټي ټي پي غوندې ډلې پکښې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. تاسو مخکې هم ویله چې طالبان نه ښکاري چې د دغو ډلو د منځه وړلو دپاره اراده ولري، ستاسو په نظر طالبانو هغه ژمنه څومره پر ځای کړې ده چې د امریکا سره یې کړې وه چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته خطر نه پیښیږي؟
دا بحث د داعش څخه د باندې دی. ګورئ، طالبانو متاسفانه نه توانیدل چی او دا کار نه کوي چې واقعا دي د اسلامي ډلو پر وړاندې باندې په اصلاح اسلامي ډلې افراطي ډلو هغه څخه دي مبارزه وکړي. او عمده دلیل یې زه په دې کې داخلي اختلافات وینم. دوی به په نړیوال سټیج کې ډېرې وعدې کوي، ډېرې غټ خبرې به کوي، مګر په عمل کې دا دوی هېڅ هم داسې نه دي کړي. ځینې هغه داعش رهبران چې وژلي تر څو پورې امریکا به خوشحاله کړي، هغه هغه په داعش کې خو څو نوه داعش دي، یعنی یو هغه دي چې د طالبانو سره اړیکې لري، یو هغه دي چې د پاکستان سره اړیکې لري. دا داعش ډېر زیات یو مختل یو سلاطه غوندې ګروپ جوړ شوی دی چې هر څوک د هغې نه په خپله نفع باندې غواړي استفاده وکړي. مګر په دې کې یو هغه داعش هم شته چې هغه د آسیایي مرکزي څخه اکثره رهبران یې پاتې و، چې هغه واقعا د طالبانو پر وړاندې پخوا هم جنګېدلي وه 2014 نه وروسته، او دا خپل جنگ کې ادامه پیدا کړې وه. او طالبانو د هغوی رهبرانو د منځه وړلو دپاره چې هغې له منځه یوسي، هغې ځینې ووژله، مثلا د تاجکستان ځینې افراد وه یا هم د ازبکستان، چې تر څو بیرته کریډټ واخلي د امریکا څخه یا د نړیوال ټولنې څخه کریډټ واخلي. او دا دوی وکړل، خو هغې هغه داعش ووژل چې واقعا د طالب پر خلاف باندې یو واقعي دښمن و. مگر دا چې دغه نور داعش دغه پاتې دي ډلې او یا افراد پاتې دي، د هغې پر وړاندې باندې څه نه کوي. نه یوازې دا، القاعده په افغانستان کې پوره فعالیت لري، د ایمن الزواهری پیدا کېدل او وژل کېدل په د کابل په زړه کې دا یو واضح ثبوت و چې دوی دا ډلې راغوښتې دي. دغه رقم د ازبکستان اسلامي تحریک په نامه، د شرقي ترکستان اسلامي ډله چې په چین کې جنگي ری ټي ټي پی تر ټولو ښکاره مثال دی، دا ډلې په افغانستان کې په هیڅ صورت باندې بدون د دې چې طالب حمایت کې حضور نسی درلودلی، مګر دا اوس ډېر زیات دي. او طالب په داخلي بحثونو کې چې دی دا بحث کوي، دا وایي چې زموږ ټوله همسایه ملکونه یا د همسایګۍ نه بیرون دی زموږ پر خلاف باندې، که نن وي که سبا یې شاید اقدام وکړي، نو موږ دغه ډلې په افغانستان کې په دې خاطر ساتو چې سبا که زموږ جنجال له دې ډلو سره ده کېږي، موږ به په هیڅ د یو وسیله استفاده کړو. فکر وکړي طالب ولې دوی دا، یعنی د دې بحث د دې استدلال دا دی چې ولې موږ مثلا هغه افراد چې یا په پاکستان کې جنګېږي، یا په هند کې جنګېږي، یا په چین کې جنګېږي، یا په روسیا په نورو هېوادو کې، ولې دا موږ د منځه یوسو؟ دا خو لکه خپل ځان چې خپله عددۍ په اصطلاح خالصه لاکو. نو دا ډلې موږ باید وساتو که کومه ورځ استفاده کولو دپاره موقع وي چې بیرته موږ وکولی شو د خلکو پر وړاندې استفاده کړو. چونچې باور فضا، هغه د اعتماد فضا د طالبانو او د منطقې نه د باندې د هېوادونو تر مابین سسته، دغه هر هېواد طالب ته د شک په سترګه ګوري. او زه فکر کوم باید وګوري، چون طالب باندې اعتماد کول در لوی اشتباه اکثرو خلکو فکر کړي دا اشتباه ده، او زه ورسره موافق یم. نو په طالب باندې نه خلک باور کوي، نه هېوادونه باور کوي، او نه هم طالب پر نور هېوادونو باندې باور کوي. نو د دغه بې اعتمادۍ فضا په وخت کې دی د یو بل پر وړاندې باندې ځینې وسلې ساتلي چې بیا کله وخت راسي استفاده کړي. او د دغه فضا کې زه فکر کوم تر ټولو هغه یو لاره چې طالبان فکر کوي چې کابل د کابل ده، هغه د داعش قوت او ساتل دي، او طالبان همدغه پالیسي مخته وړي.
ډېره مننه اعظمي صاحب ستاسو د وخت څخه. نورې پوښتنې هم پاتې سوې خو وخت اجازه نه راکوي. اوریدونکو او لیدونکو ستاسو څخه هم مننه. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
Thank you. دن دے زور من دے لیلا نور میں مینه روپے دی پاور بل وئی ٹالو نا لیلا او بل کتاب زنا